مسلمانانو ته مبارکي ویلي. سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایډن له قوله یوه اعلامیه کې لیکلي، داسې مهال چې د کورونا او بعد د خپرېدو د مخنیوي لپاره محدودیتونه لا هم شته، خو د 2019 کال وروسته د نړۍ مسلمانانو د لومړي ځل لپاره وکړای شول په سعودي عربستان کې د حج مراسم سرته ورسوي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن په لوی اختر کې د مسلمانانو لخوا قربانۍ ته اشاره کړې، وایي د خدای جل جلاله د رضا لپاره د نادارو سره د قربانۍ شریکول د نننۍ نړۍ د ستونزو سره د مبارزې کولو لپاره زموږ ګډه ژمنه څرګندوي. په اعلامیه کې زیاته شوې، ټول باید له دې فرصت ګټه واخلو او د سولې لپاره کار کولو او د غریبو خیال ساتلو لپاره خپل ژمنې تازه کړو او د ټولو خلکو لپاره د ښه فرصت او غوره ژوند غوښتنه وکړو. طالب چارواکی دا کوي چې د اختر په لومړۍ ورځ په ټول افغانستان کې کومه امنیتي پیښانه ده شوې. د طالبانو یو ویان بلال کریمی په خپل ټویټر باندې لیکلی، ټول اختر لومړۍ ورځ په ټول هیواد کې آرامتي رښوي او تر اوسه د کومې امنیتي پیښې راپور نه لري. په همدې حال کې د کابل لپاره د طالبانو امنیه قومندان وایي د دې ښار اوسیدونکو دي د لوی اختر درې ورځې د ناامنیو له ډار پرته ولمانځي. ولی جان حمزه په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د طالبانو تر ولکې لاندې بختر اژانس خپور کړی ویلي،
دا پیغام دی چې ښه په خوشحالي باندې دا د اختر ورځې ولمانځي، هیڅ مشکل بنې.
نن د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې دوی اختر دویم ورځ ده. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي وایي د بامیان یا کولنګ ولسوالۍ ته بيځای شوي خلک پر خرو ور روان دي. محمد ایوب یاتیر شپه په ټویټر په خپل ټویټر لیکلي، دغه بيځای شوي او کسانو ته چې ماشومان هم پکې شامل دي د دوی ډلې پر غرونو تر سلور ساعته پلي مزل ورسره ځانونه رسوي. ملګرو ملتونو ویلي چې د سرپل ولایت په بلخا ولسوالۍ کې د نخوتو له امله ووي زره کسان بیلابیلو سیمو ته بيځای شوي. خغلی ایوب لیکلي، یونیسف هلته هم د خوځو ماشومانو په خاطر حضور لري او هیڅ کله به دوی خپل چاري ونه دروي. پاکستانی چارواکو پرون شنبه ویلي په دې هیواد کې د سختو اورښتونو او سیلابونو له امله په لسګونه کسان مړه او په سلګونه نور بې کوره شوي دي. د بلوچستان ایالت د استراري چارو سلاکار ضیا الله لنګو ویلي په دې سیلابونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 50 تنه مړه شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا ایالت د اعلامیې له مخې په دې ایالت کې د سختو اورښتونو له کبله دوه کسان د یو کور د چت د پریوتو په پیښه کې مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې هم وروستیو کې اورښتونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. او د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد پرون شنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ په حلب ښار کې ولمانځله. دا لکه چې په 2014 میلادي کال کې د سوریې پوځانو د روسیې او متحده ځواکونو په مرسته د ښار ونیو. لومړی وار دی چې د سوریې جمهور رئیس شمالي ښار حلب ته سفر کوي. د سوریې دولتي خبری اژانس سانا په خبره اصل د نور علي رتبه دولتي چارواکو سره یو ځای د اختر لمونځ په ابن عباس جماعت کې وکړ. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد په خپل وینا کې وویل، هلته یو برېښنا کوټ پرانیست چې 200 میگاواټ برېښنا تولیدولی شي. دا خر په 2012 میلادي کال کې د سوریې تر کورنۍ جګړې مخکې زر میگاواټ برېښنا تولیدوله. تاسو ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدل شي. په افغانستان کې بې وزلي او بیکاری د خلکو اختر پیکا کړی دی.
په افغانستان کې پیلن اختر سش کال ډیر کم رنګ سوی دی، ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ټولنیزو رسنیو کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو کمپاین او د ښوونځیو د بندو دروازو پرانیستو ته د نجونو هیلي
کېدای سي. د دغه کمپاین سره طالبان وکولای شي چې د نجونو مکاتب بیا پیل کړي.
د روسیا او چین نږدې توپ ته د امریکا اندېښنه او له اوکراین سره د امریکا له خوا د مرستو نوی اعلان.
موږ د اوکراین خلکو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکوو. نن کولی شم اعلان وکړم چې د امریکا متحده ایالاتونه به شاوخوا 380 میلیون ډالر اضافي مرسته هم وکړي.
او که تر اخره را سره پاتې شوې دا به هم واوري چې اروپا کې د 2024 کال له جولای وروسته په موټرو کې د سرعت ضد زیرک سیستم لګول جبري کیږي. نن د افغانستان د څنګ پاکسرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دویم ورځ د خوبې وزلې بیکاری او د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو پورته کېدو د خلکو په خبره د اختر پیکا کړه ده. په افغانستان کې ګڼو کسانو ویلي د ګرانو یو عمل نه دی توانې د قرباني یا ذبحه وکړي.
د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې پرون د لوی اختر لومړۍ ورځ وه چې خلکو پکې قرباني یا اخترای هم وکړ، لیکن یا رانیولې تر روسیې او مصر پورې مسلمانانو اوګه پر اوګه د لوی اختر لمونځ وکړ او دعا یې وکړه. د اسوشیټډ پریس اژانس په حواله سګنه اختر په زیاتو هیوادونو کې د دې لپاره کمرنګ و چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د خوراکي او نورو موادو بیې لوړې سوې دي. د لوی کندهار ولسی بنسټ مشر بصیر اتاچې له ولسی کړیو سره په ارتباط کې دی، وایي سګنه اختر په افغانستان کې ځکه کمرنګ و چې ګڼو کسانو اقتصادي ستونزې درلودې.
دراتیازر کسانو د موسساتو او دروشت وزارتونو او انجوګانو له طریقې څخه معاش ترلاسه کوي چې د دې طریقې څخه دا 40 میلیونه انسانانو یا افرادو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره مالی منابع او پیسې تللې نه په خبره برابرېدل. متاسفانه د هغه حکومت په سکوت سره هغه ټولې مالی منابع پر افغانستان باندې قطع سوي چې دغه یوازینی عمده لامل دی چې په افغانستان کې پیلن اختر سش کال ډیر کمرنګه سوی دی، ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې مسلمانانو ویلي چې د څارویو د رانیولو وسې نه درلود، ځکه نو ځینې یې ونتوانېدل چې قرباني وکړي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، بېوزلي، وزګارتیا او نورې ستونزې پراخې سوې دي. د غنمو، غوښو او نورو ضروري موادو بیې هم څو برابره لوړې سوې دي چې زیات کسان یې د رانیولو وس نه لري. د څارویو یو پلورونکي محمد قاسم اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي، تېر کال یې له 40 تر 50 پورې څاروي د لوی اختر په ورځو کې خرڅ کړي وو، خو سا کال یې یوازې 2 بزې پلورلې دي. د لیبیا د پلازمېنې ترابلس وضعیت هم تر افغانستان بهتره نه دی، ځکه اوسیدونکي د کرونا تر 2 کلنې وبا او له تاوتریخوالي ډکو شخړو وروسته سا کال اختر داسې مهال لمانځي چې د یوه پسه بیه $2000 ته رسیږي. سعودي عربستان سا کال د حج پر مهال د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه لګولې دي چې د حج کوونکو شمیر کم سوی او روان کسان اړ و چې د کرونا ضد واکسین کړی وي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې بیا هم د حج د سکل مراسم عادي حالت ته راګرځېدلي چې په سپېسلو ځایونو کې د زیارت کوونکو ګڼه ګوڼه ښکارېدله او په زیاتو ساحو کې خلکو ماسکونه هم نه دي کارولي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زن انجون زده کوونکې پر ټولنیزو شبکو د انجونو د تعلیم په ملاتړ د پیل شوې تازه کمپاین پایلې ته خوشبینی ښایي. دوی وایي هیله مندي دي چې دا ډول مدني کمپاینونه د طالبانو چارواکي د تاډ کړي چې د ټولو انجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. د انجونو ښوونځي پرانیزي د هغه هشټګ نوم دی چې له تېرې جمعې په زرګونو کسانو په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې لاس پلاس کړی دی. تفصیل یې په دې راپور کې.
له تېرې جمعې په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې د انجونو ښوونځي پرانیزي په نوم د هشټګ په کارولو سره په زرګونو کسانو د ټولو انجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده. په دغه کمپاین کې د خبریالانو، مدني فعالانو، ورزشکارانو او ښوونکو په ګډون بیلابیلو شخصیتونو برخه اخیستې ده. د کندهار یوې زده کوونکې چې نه غواړي نومې واخیستل شي هیله وښوده چې دغه ډول کمپاینونه ښایي بالاخره طالبان اړ کړي چې د ټولو انجونو پر مخ د خوانځیو پرانستو ته غاړه کېږدي.
د انجونو د زده کړو لپاره کمپاین چې پیل شوی دی موږ ډېر خوشبینه یو، ځکه چې کېدای سي په دغه کمپاین سره طالبان وکولای سي چې د انجونو مکاتب بیا پیل کړي، که څه هم بهرني فشارونه په دې باندې ډېر زیات وارد سوي دي. یو موږ خپل دانه کوچ په دې باندې فشار راول، بلکې فقط په ټولنیزو رسنیو باندې موږ دغه کمپاین مخته وړو تر څو د انجونو مکاتب پیل.
زینو نوروز د کوون کنجونو هم چې خونځی ته د تاک لپاره شی بشماري د تازه پیل شوی کمپاین هر کلهی کړی، خو له دار له رسنیو سره خبرې نه کوي. نن یک شنبه 2/19 ورځ د چې طالبانو په افغانستان کې انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو زینو مشرانو ویلي دوی د انجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یوازې غواړي انجونو ته مناسب اسلامي ماحول برابر کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د انجونو د ټولو خوانځیو د پرانستلو په اړه زموږ د پښتنې په جواب کې لیکلي نوې معلومات نه لرو.
2/19 نوې ورځې وشوې چې طالبانو د شپږم ټولګي پورته د انجونو خوانځي تړلې. دلیل یې څه شي کې دی چې واز دوی دومره ویلي چې غواړي چاپیریال برابر کړي. همدا اوس ماهر مومن د هدیه فاونډیشن بنسټګر او د بشر د حقوقو د څار د ادارې د کمیټې غړی را سره پر ټلیفون وصل دی. مومن صاحب خراغلاس، که زه پوښتنه مو سره یو ځای وکم چې له ټولو اندېښنو سره سره چې په افغانستان کې دننه مطرح کیږي او په نړیواله کچه مطرح کیږي، طالبان ولې توجه نه کوي دې موضوع ته؟
من زهیر مال صاحب چې زما دعوت کړم تاسو او تاسو اوریدونکو ته اول درله د کومې سلام وړاندې کوم او اختر مبارکي ورته وایم. دلته خبره دا ده چې بدبختانه زما په اند باندې طالبانو دغه د لیسې د نجونو د زده کوونکو تعلیم مسله شده سیاسي سکیپ ګوټ یې ترنه جوړ کړی دی. هغه په دې مانا چې غواړي د غرب سره په دې باندې امتیازات ترلاسه کړي. نو ځکه بدبختانه دغه په افغانستان کې تقریبا د 1.5 میلیون نه تر 2 میلیون پورې نجونې چې د شپږم نه تر 12 ټولګي زده کوونکي دي هغه د تعلیم د حق نه محروم کړي دي. زمونږ هغه طالبانو دا دی چې دغو نجونو اسلامی او بشری حق ورکی او دی پریگری چه خپل تعلیم وکی زکش په تولنه که امدغه افغانان به تر ډاکټرانو انجینرانو او نورو خرج ته ضرورت لري چې افغانستان پر مخ بوزي.
مومن صاحب طالبان دا ادعا کوي چې دوی افغانانو ته ټول حقونه ورکړي دي هغه مدني حقونه دي او که لاغې ورها خوانور. اما فکر کوي چې د نجونو د ښوونځیو دروازې بندول دا دوی د حقونو ورکړه که پر حقونو یې تیری دی؟
دا خو واضح خبر ده چې د نجونو هغه اسلامي او بشري حق په دغه ځای کې طالبان د شپږم نه تر 12 ټولګي جنکیانو ته نه ورکوي او مشکل بیا دا جوړیږي چې په آینده کې 4-5 کاله وروسته چې بیا اغلته اړینه وي چې نجونې د نورو افغانو ښځو تداوي وکړي یا په دولت کې کار وکړي یا په نورو بخشونو کې کار وکړي په تجارت او په نورو بخشونو کې دغه نجونې که د مکاتب نه فارغ نشي نو دوی بیا پوهنتون ته هم نشي تلی او د پوهنتون هغه کچه هم راکمیږي او په ټوله په افغانستان کې چې ښځې د جامعې نیمه ټولنه تشکیلوي هغه چې ده بیا په افغانستان کې نشي کولی هغه خپل حق ولري او په عین حال کې هغه خپل رول ادا کړي د افغانستان په پرمختګ او په بیا بهادونه کې.
اغه دلایل چې دوی وړاندې کوي یو محیط دی چې محیط برابر نه دی او دویم دا دی چې دوی غواړي وتر هجورږي په تر حکیم بیا بیرته دغه د محیط مسله او تر خوای به د خزینه خونکو ګمار نه ده. فکر کوي دا منطقي دلایل دي
غیر منطقي په دې دي دغه دلایل د دوی چې دا تقریبا 300 ورځې کیږي چې دغه حالت روان دی. په دغه 300 ورځو کې دغه طرحه تر اوسه پورې جوړه نه خلاص شو نو دوی په افغانستان کې هغه غټ نور مسائل چې دی هغه به څنګه حل کوي. دا یو خبره. بل خبره دا ده چې دغه ځکه منطقي نه ده چې دوی د پوهنتونونو نجونو ته اجازه ورکوي چې هغوی درس وایي او د ابتدایي مکاتبو نجونو ته اجازه ورکوي چې درس وایي مګر په دغه لیسو شاګردانو کې دوی مشکل لري. نو دغه دلیل چې دوی وړاندې کوي چې موږ دوی ته چاپېریال آماده کوو اسلامي چاپېریال آماده کوو یا موږ نور هغه کوو دغه چې دا غیر منطقي وي.
مومن صاحب تاسې د هدیا په نامه باندې یو فاونډیشن لري چې هغه بیا د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې یا هغه سیمو کې چې ډېر ورته لاسرسی نشته نجونو او هلکانو ته ګرځنده کتابتونونه یا د ګرځنده کتابتون له لارې یو زمینه یې برابره کړې چې دوی ته کتابونه وشي. هلته به حتماً هغوی تاسو سره د زړه خبرې کړي. د دوی د زړه خبرې څه دي؟
د دوی د زړه خبرې دا دي چې افغان نجونې غواړي اسلامي او عصري زده کړې وکړي. دوی د دغه حاکم نظام نه توقع دا ده چې دوی پریږدي هغه خپل حق ته چې اسلامي او شرعي او بشري حق دی چې دوی هغه په ټولنه کې خپله سالمه ونډه واخلي او بیرته مکاتبو ته لاړ شي او وکولای شي چې خپل ژوند پر دغه تعلیم باندې نور هم بهتره او ښتره کړي.
سما وروستۍ پوښتنه، تاسو د بشري حقوقو د څار ادارې د کمیټې غړي هم یاستئ، ولې دغه د بشري حقوقو د ملاتړ بنسټونه داسې یو لازم فشار نشي واردول چې هغه پایله ورکړي؟
فشارونه خو د غربي نړۍ د بشر د حقوقو د څار ادارې او د نورو ادارو په طالبانو باندې شته دي. دوی خپل غږ پورته کړی دی مګر ما په شخصي اند باندې باید طالبان بدون د دې چې دغه فشارونو خبر په نظر کې ونیسي دوی باید خپل دغه هڅه وکړي. دغه سی یو کار کولو لپاره دوی ضرورت نه لري بهرني فشارونو ته. دا باید دوی خپل دغه زمینه مساعده کړي چې دغه جونې چې په افغانستان کې د تعلیم حق لري. په ټوله نړۍ کې دغه شی چې د طالبان کوي د دې څارنه نشته دی. نو د نشي کېدل چې افغانستان د دغه 215 مملکتونو یا څو مملکتونو چې دغه کې یو د 10 مملکتو سیږي چې د نور نړۍ سره هم قدم ونه وسیږي. نو زما په نظر باندې باید د طالبانو داخل نه دغه کار وشي او دوی باید دغه کار ته چې د نجونو د تعلیم حق دغه زمینه مساعده کړي. بارنی فشارونه به وی یا به نه وي، مګر دا زما په نظر باندې طالبان خپل کار دی چې دغه کار وکړي. دا په دې کې هیڅ اسلامي او شرعي مشکل هم نشته. دغه محیط چې دوی غواړي جوړ کړي، دا په 300 ورځو کې دوی کولای شي چې جوړ کړي. نو زما شخصا امید او خواهش دا ده چې دوی پریدي چې تعلیم وکړي او پرمختګ وکړي.
د هدیا فاونډیشن بنسټګر او د بشر د حقوقو د څار د ادارې د کمیټې غړی ماهر مومند وو چې د نجونو د خونځو د پرانیستو په اړه سره خبرې کولې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدري اعتذار ته سره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی آزادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال کوم چغلې نه ما د آزادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
یو غیر دولتي بنسټ چلونور اشخاص او سازمانونو بس پنه ټولوي د وشل شوی او معلول شوی او سرتیرو کورنوي ته رسیدا بنسټ وای د جمی پر محل زر مستحق کورنوي ته بشری مرستې رسول او په پام کې لري نور سلګونو کورنوي ته هم د بشری مرستو بستي ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګول ورسته شاوخوا 3.5 لک افغان پوځیان لخپل دندو کوښ شول او معاشونه نه ورکول کیږي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې یو بنسټګر وایي دوی توانېدلي د وژل سویو او معلولو سویو سرتیرو له سلګونو کورنیو سره د بشري مرستو لومړی پړاو بشپړ کړي. محمد سلیم وردګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ادارې په پام کې لري تر لوی اختر وروسته د نورو بشري مرستو اقدام هم وکړي.
مونږه بعد دینه چې د بشري نورون پر افغانستان باندې روان ده، مونږ خپل هلو ځلو ته دوام ورکړی دی او ان شاء الله که د خدای رضا و په دې نږدې وختونو کې په اختر نه پس زمونږ یو بل بشری کڅوړه چې دوه مغه با احساس او وطن پالو افغانانو چې در په خارج کې ژوند کوي د غوی په مرسته باندې مونږ یو بل بشری کڅوړه آماده کړی ده. ډیر ژر به ان شاء الله هغه هم شروع شي چې تقریبا تر 600 کورنۍ پورې هغه هم رسیدي دي.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې بنسټګر محمد سلیم وردک وایي په افغانستان کې د دوی مؤسسې د 2021 لدې کال په اپریل میاشت کې رسمي جواز ترلاسه کړ چې د همغه کال د اگست میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته هم فعالیت لري. شغلی وردک زیاتوي هر سرتیری باید له هر ډول سیاسي تنظیمي او نورو خپلمنځي رقابتونو لري وساتل سي، ځکه د په خبره هر سرتیری د افغانستان د اوسنۍ جغرافیې د ساتنې لپاره لوړه کړې ده. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو وروسته شاوخوا 3.5 لک افغان پوځیان له دندو وشړل سول او معاشونه نه ورکول کیږي. دوی له ډول ډول اقتصادي ستونزو کړیږي. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو یو پخوانی افسر چې په امنیتي دلایلو یې نوم نه اخلو وایي چې یو کال کیږي پر کور د چې زیات اقتصادي ستونزې لري.
هر څه ته اړتیا لرو، د کور له کرایې نیولې تر خوړو کالیو د برق بلونه د ماشومانو لګښتونه او نور شیان. درې واړه ماشومان لرم، دوه د پلار ماشومان هم راپاتې دي، مور خویندې هم پر کور دي چې کار نه لرو. تاسو خپله پوهېږئ چې ګراني ده.
د طالبانو له عمومي عفوې سره سره له ځینو ولایتونو د دغو پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو له درکۍ او حتی په مرموز ډول د وژل کېدو راپورونه ورکول کیږي. د طالبانو د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت تیره سه شنبه ویلي وو په پام کې لري د تیر حکومت د شهیدانو او معلولانو په ګډون دغه ټولې طبقې ته د تیر شپږ میاشتې امتیازونه ورکړي، خو د تیر حکومت په نسبت د شهیدانو او معلولانو امتیازات کم سوي دي. د وژل سویو او معلولو سویو سرتیرو کورنیو مخکې هم شکایت کوي چې د هغه وخت حکومتونو هم لازم پام نه دی ورته کړی.
ازادي راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیې سره د چین پر نږدې والی اندېښنه ښایي وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه بې طرفه پاتې کېدل سخت کار دی. بلخوا د برېټانیا د دفاع وزارت هم پرون وویل چې د اوکراین د لسو زرو سرتیرو لومړۍ ډله چې په روانو میاشتو کې به وروزل شي د هیواد ته رسېدلې. پر اوکراین د روسیې غیر موجي یرغل د فبروري میاشتې پر څلېرویشتمه پیل شو چې لا هم دوام لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر له روسیې سره د چین پر نږدېوالي اندېښنه وښوده. انټونی بلینکن د انډونیزیا په بالی ښار کې د جیشل یا د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې له خپل چینایي سیال وانګ یی سره په کتنه کې وویل هغه څه چې له پیکینګ اوري دا دی چې ادعا کوي بې طرفه دی. د بلینکن په خبره پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه بې طرفي ډیر سخت کار دی، خو واشنگتن به د دې په وینا په اوکراین کې خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي.
موږ د اوکراین خلکو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکوو. نن کولای شم اعلان وکړم چې د امریکا متحده ایالاتونه به شاوخوا 318 میلیون ډالر اضافي مرسته هم وکړي چې په هغو کې غذایی توکي، د څښاک پاکې اوبه، نقد مرستې، بیرنۍ روغتیایي څارنې، سرپناه او د بشري سازمانونو ترمنځ د چارو همغږي شامل ده چې ډیری دغه سازمانونه به په سیمه کې حیاتي کارونه وکړي.
د بلینکن په خبره د اوکراین پر خلاف د روسیې جګړه یو څرګند یرغل و چې نه یوازې په اوکراین کې د خلکو ژوند ته یو څرګند ازمایښت ګڼل کیږي، بلکې د نړیوال نظم لپاره هم په یو ازموینه بدله سوې ده. د بریتانیا دفاع وزارت هم پرون شنبه وویل چې د اوکراین د لس زره سرتیرو له ډلې لومړۍ جوپه بریتانیا ته ورسېده او خپل تمرینونه یې پیل کړل. دغه سرتیری به په روانو میاشتو کې په بریتانیا کې پوځي تمرینونه بشپړ کړي. د بریتانیا تر زرو زیات پوځي پرسونل به دوی ته پوځي روزنه ورکوي. بلخوا د اوکراین د لوی څارنوالۍ مطبوعاتي دفتر راپور ورکړی چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل له پیل سره په ټوله کې 324 ماشومان هم وژل سوي او تر 648 زیات نور ټپیان سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د خوست د یو شمیر اوسیدونکو د لوی اختر لمونځ د ادا کولو پر مهال لښتمن ووختل چې د تیرو جګړو د قربانیانو له کورنیو او بېوزلو سره مرستې وکړي. دوی وایي په مخکنیو کلونو کې د اختر پر مهال امنیتي ګواښونه و، خو څه کال هیله مند دي چې د خوښي په آرامه فضا کې ولمنځي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د شنبه په ورځ د خوس اوسیدونکو د لوی اختر د لمنځونو د ادا کولو پر مهال لښتمنو خلکو وغوښتل چې د تیرو جګړو له کندو یتیمانو او نورو بیوسه خلکو سره مرستې وکړي او په خپلو کې کرکې، دښمنۍ او بدمینۍ دي ختمې کړي. دوی په دې هم خوشحالي څرګندوله چې سږنی اختر له هر ډول امنیتي ګواښونو پرته په آرامۍ او خوشحالۍ سره لمانځي او هر ځای د اختر مبارکۍ لپاره تللی شي. د خوس اوسیدونکو شاهد الله شاهد آزادۍ راډیو ته وویل د افغانستان د خلکو لویه برخه بیوسه او د خپل شتمنو خلکو مرسته ته اړتیا لري.
هغه کسانو چې دوی قرباني کړي دي، دوی باید زمونږ افغان ولس چې 90% د فقر غربت سره مخ دي، دوی سره باید همکاري وکړي. نه یوازې په مالی برخه کې، باید دوی سره په نورو برخو کې همکاري وکړي، لکه د غوښو ورکړه. په عموم کې مې له هیوادوالو غوښتنه ده چې دوی باید په خپلو کې مینه محبت وکړي، دوی ترمنځ کینه بوز، هغه څه چې دوی ترمنځ دښمنۍ دي هغه باید ختم کړي.
د خصوصیدونکو د نورو کلونو سره د سګنی اختر توپیر پدې کې بولی چې خلکو سره امنیتي ویره نشته او هر ځای په ډاډه زړه د اختر لمانځنه کوي. د خوس یو بل اوسیدونکو محمد اسماعیل زیار پوینا تیر اخترونو کې ډاډمنه سولنه و.
وزینې توپیر زده تیر اخترونو سره هم دا دی چې په نورو اخترونو کې به لکه څنګه چې شاید باید وي همداسې سوله آرامي نه و. دا ځل اختر کې چې د سوله آرامي په کامله منشتون لري، نو له همدې امله خلک هم خوشاله دي چې په ډاډه زړه لوی اختر کوم مراسم چې دي د غلمانځي.
د خوس یو بل اوسیدونکو نصیب الله دانشول په خوای نه شوي کولای شي په اخترونو کې د نامنه یو نور ګواښونو د لاسه نور ولایتونو او لرې سیمو ته ولاړ شي، خو اوس وخت کې ورته هر ځای د تګ او راتګ اسانتیا رامنځته شوې ده.
په لومړي سر کې ټول افغانان ورونو ته د لوی اختر مبارکي وړاندې کوم، او په دې هیله یم چې دا اختر به د سولې ورورولۍ اختر وګرځي. مونږ هم غواړو د قربانۍ وروسته چکر ته ولاړ شو، تفریحي ځایونو ته لاړ شو. پخوا مونږ په یوازې مرکز کې ګرځېدو، ځکه د امنیت ستونزه اوس الحمدلله کولی شو نورو ولایتونو ته ولسوالۍ ته لاړ شو، میلې وکړو، له خپلو ملګرو یارانو سره ساتیرای وکړو.
د جولای په نامه په افغانستان د پاکستان په ځینو پښتون میشتو سیمو، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو او یو شمېر نور اسلامي هیوادونو کې لوی اختر ولمانځل شو، خو په پاکستان کې به د جولای په لسمه د لوی اختر لومړی ورځ وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اروپا کې د 2024 کال جولای وروسته په موټرو کې د سرعت ضد زیرک سیستم لګول جبري کیږي. اروپایي کمیسیون دا پریکړه د خلکو د خوندیتوب لپاره کړې ده. عصمت څاروان یې پاړه راپور لري.
تر 2024 پورې هر نوی موټر چې په اروپایي اتحادیه کې پلورل کیږي باید د ISA په نوم په سرعت ضد زیرک ټکنالوژي سمبال وي. په اروپایي اتحادیه کې د عمومي خوندیتوب د مقرراتو پر اساس د دې اتحادیه په ټولو غړو هیوادونو کې د موټرو د ټولو ماډلونو لپاره دا شرط ایښودل شوی چې باید د ISA سیستم ولري. د دې پریکړې لمخې د 2024 له جولای څخه هر موټر چې په اروپایي اتحادیه کې پلورل کیږي باید د سرعت ضد سیستم ولري. تمه کیږي چې دا سیستم به په سړکونو کې ترافیکي پیشي او مرجوبلې کمی کړي. د اروپا کمیسون په یو اعلامیه کې ویلي موټر جوړونکي اوس فرصت لري چې د ISA له پوتنشل څخه د لارو د خوندیتوب لپاره کار واخلي. دا سیستم د موټر د سرعت د کنټرولولو لپاره په لویو لارو کې له ایښودل شویو کمرو او د جی پی اس له معلوماتو کار اخلي. د اروپایي اتحادیې له اټکلونو سره سم د ISA جبري کېدا به په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو له کبله تلفات له شپږ بشتر 50% پورې کم کړي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای سي.
او ناسا د کهکشان حیرانوونکي تصویرونه خپاره کړي دي. دا تصویرونه د جیمز ویب ټلسکوپ په وسیله اخیستل شوی. خدای چې څه ډول ښکاری لیسمت ساروانی جزئیات واوري.
ناسا د جیمز ویب ټلسکوپ له لوري د کهکشان اخیستل شوی تصویر وشود. په دې حیرانوونکي تصویر کې ځلاند ستوري او زرګونه لری کهکشانونه په رنګ ډول لیدل کیږي. دا تصویر د 2.5 ساعتونو فعالیت نتیجه ده او د عالم د شورو یو تر ټولو مهم عکس دی چې تر اوسه پورې اخیستل شوی دی. جیمز ویب ټلسکوپ دا مهال د ساينس پوهانو په وینا د ځمکې له مدار څخه 1.5 میلیون کیلومتر لري سرخی. دا ټلسکوپ چې د انجینرانو یو فوق العاده نوښت بلل کیږي شپږ زلي اتلس هنداری لري. د ناسا د جیمز ویب د پروژې یو څیړونکی جین ریک بی وای دا ټلسکوپ د 2021 د دسمبر په میاشت کې له جنوبی امریکا څخه فضا ته واستول شو. دا ټلسکوپ چې 10 میلیارد ډالر لګښت پرې راغلی د تیر کال د دسمبر په میاشت کې فضا ته واستول شو. دا ټلسکوپ د دې وړتیا هم لري چې د ناسا په وینا د هغو ستوریو د نور موجونه تشخیص کړي چې په لومړیو کې لیدل کېدل خو اوس پنا شوي دي. جیمز ویب ټلسکوپ د اتموسفیرونو شمسی نظام له دغه نظام څخه به هر ستورو چې د نورو ستورو په مدار کې څرخي او نورو سیارو په اړه پلټنی کوي او زموږ له اتموسفیر سره د ورتوالي په اړه معلومات راټولوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې مخ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دی نل تکړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېر میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې را سره یاست او ازادي رادیو اوریز موږ د دې خبرونو او موضوعاتو تفصیل زموږ پر وی پاڼه هم لوستلی شي. ازادي رادیو .com زموږ آدرس دی. تر خوای د دې موضوعاتو زنی مطالب زموږ پر ټولنیز رسنیو هم خبره شوې دي. هلته هم کولای شي د دې موضوعاتو لنډیز اوري خو د تفصیل لپاره یې بیا لیکو نشته کولای شي ویب سټ ته ولاړ شي وي ګوري دا زموږ خبرونه. البته د دې موضوعاتو تفصیل هدف مده هغه په پښتو او دری ژبو د ویب سټ کې خبره شوې دي. وخت په افغانستان کې نږدې 8:30 دقیقې دن کې دی. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د لوی اختر په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي ویلي. سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایدن له قوله یو اعلامیه کې لیکلي، داسې مهال چې د کورونا او بعد خپرېدو د مخنیوي لپاره محدودیتونه لا هم شته، خو د 2019 کال وروسته د نړۍ مسلمانانو د لومړي ځل لپاره وکړای شول په سعودي عربستان کې د حج مراسم سرته ورسوي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په لوی اختر کې د مسلمانانو لخوا قربانۍ ته اشاره کړې، وایي د خدای جل جل جلاله د رضا لپاره د نادارو سره د قربانۍ شریکول د نننۍ نړۍ د ستونزو سره د مبارزې کولو لپاره زموږ ګډه ژمنه څرګندوي. طالب چارواکي ادعا کوي چې د اختر په لومړۍ ورځ په ټول افغانستان کې کوم امنیتي پیښنه ده شوې. د طالبانو یو ویاند بلال کریمی په خپل ټویټر باندې لیکلي، د لوی اختر لومړۍ ورځ په ټول هیواد کې آرامه تیره شوه او تر اوسه د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي وایي د بامیان یا کاولنګ ولسوالۍ ته بي ځای شوي کسان پر خرو ور روان دي. محمد ایو یا تیرشپا په ټویټر کې لیکلي، دغو بي ځای شوي کسانو ته چې ماشومان هم پکې شامل دي، نو دوی ډلې په غرونو تر سلور ساعته پلي مزل وروسته ځانونه رسوي. ملګرو ملتونو چې په بخنی ملګرو ملتونو ویلي چې د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د نخوتو له امله 20,000 کسان بیلابیلو سیمو ته بي ځای شوي دي. پاکستانی چارواکو پرون شنبی ویلی په دې هیواد کې د سختو اورښتونو او سیلابونو له امله په لزګونه کسان مړ او سلګونه نور به کور شوی دي. د بلوچستان ایالت د استرالی چارو سلاکار زیاولا لنګو ویلی په دې سیلابونو کې د خوځو ماشومانو په ګډون و 55 مړ شوی. بل خو د خیبر پختونخوا ایالت د اعلامیه لمخي په دې ایالت کې د سختو اورښتونو له کبله 2 کسان د یو کور د چد پریوتو په پیخه کې مړ او 4 نور ټپیان شوی دي. او د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد پرون شنبی د لوی اختر لومړی ورځ په حلب خار کې ولمانځله. دا لکه چې په 2014 میلادي کال کې د سوریه پوځیانو د روسي او متحدو ځواکونو په مرسته دا خار ونیو، لومړی وار دی چې د سوریه جمهور رئیس شمالي خار حلب ته سفر کوي. ډیر مننه چې راسریاست د خبرونه په دوام بعد زکوونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه درسي ساعت واوري. په درسي ساعت کې نن د تاریخ مضمون تدریس کیږي. هله لرم وای وای
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
السلام علیکم، لآزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته ښه راغلاست. په نننۍ درسي ساعت کې د دریو ټولګیو تاریخ تدریسیږي. په دې درسي ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننۍ خپرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او لآزادۍ رادیو خپرېږي. په پایل کې د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د مصر تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي برخې ولوستي. په نننۍ درس کې د آریانا تمدن یو برخه فارس لولو. د فارس په تمدن کې به موږ نن دا ولولو چې د دې تمدن فرهنګي میراثونه کوم دي، اقتصاد یې پر کومو منابعو ولاړو او سیاسي بنیاد یې څنګه ایښودل شوی و. دا هم پوره درس.
د لسم صنف د تاریخ کتاب یو بل موضوع د فارس تمدن دی. دې درس کې د فارس تمدن د سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او کلتوري وضعیت په اړه معلومات حاصلوو. رزو ها د فارس تمدن هغه مهال چې آریایان په بلخ کې مشت شول، د وګړو د ډیرښت له امله چې د دوی نفوس مخ پر زیاتېدو وو، دوی مجبور شول چې ختیز او لویدیز طرفونو ته کوچ وکړي. هغه شمیر اوسیدونکي چې ولویدیز ته کډه کیږي د اوسنی ایران په شمال او فارس کې ژوند کوي. هغوی د ماد او فارس په نومونو د یو مدنیت بنسټ ایږدي چې د فارس تمدن په نوم شهرت لري. زموږ موضوع هم همدغه ده چې د فارس تمدن په باره کې معلومات حاصل کړو. د فارس پراخې دشتې، سندونه او شتمنی طبیعي زیرمې د دې لامل کېږي چې په دغه هیواد کې کرنه، مالداری او صنعت د پام وړ پراختیا وکړي او بشري تمدنونه رامنځته کړي. له میلاد څخه 3000 کال وړاندې ایلامیه وګړو په فارس کې د ایلام تمدن رامنځته کړ. د دغه تمدن په اړه ډېر تاریخي معلومات د شوش له شار څخه حاصل شوي دي چې د ایلامیه واکمنی سیاسي مرکز و ترلاسه شوي دي. ایلام د ادب، هنر او صنعت په برخه کې د پام وړ پراختیا ومونده. د بابلیانو او اشوریانو له وخت رسیدو سره ایلامیان کمزوري شول او په پایله کې په 1515 کال کې د اشور بناپال لوري فتح شو. اشوري لیکنې د هغو دوو قبایلو یادونه کوي چې د فارس په شمال لویدیځ کې میشتو او د ماد په پارسیانو څخه عبارت دي. د هیرودت په وینا د اتمې مهزجدې پیړۍ په وروستیو کې د دیاکو په نامه یو شخص د ماد قبایل تر خپلې ولکې لاندې راولي او د ماد د واکمنۍ بنسټ ایږدي. په دغه لړۍ کې درې نامتو پاچاهان واک ته رسیږي چې له هغو څخه یې استیاک، هخامنشیان او خروش دي. استیاک هغه واکمنۍ کې یې د ماد ځواک خپل لوړ پوړي ته ورسېدی او د ماد قلمرو ته یې ډېره پراختیا ورکړې وه. د ماد قلمرو پراختیا د فارس قبایلو له لوري ودرېده. دین رازو د فارس تمدن دین په باره کې خبرې کو. د شراک او خرافاتو د خبرېدو په پایله کې په پخوانی فارس کې د ځینو څارویو، ځمکې، اسمانونو، اوبو او اور عبادت ته ډېر دود و. یعنې دوی مختلفو خدایانو عبادت کوه. د پخوانی فارسیانو په مذهب کې عبادت ځایونه شتون نه درلودي. دینی مراسم، دعاګانې او قربانۍ په مناسبو ځایونو کې ترسره کېدې، خو وروسته عبادت ځایونه ودان شول چې خدایانو مجسمې پکې اېږدول کېدې او خلکو به یې عبادت کوي. ایلامیانو له مړینې وروسته دوی څه کول په دغه مړو باندې؟ په ژوند او مرګ باندې باور درلودی او له هغه اشخاص چې به مړه کېدل د دوی سره به یې لوښي کانالونه په قبرونو کې اکشل او لوښي او نور سامان الات پیږدول تر څو دوی خپل ضرورتونه په رفع کړي. د فارس تمدن په لرغوني فارس کې ایلامیانو د خټینو او فلزي لوښو په جوړولو، مجسمه جوړولو او د ډبرو پر مخ د انځورونو په کښلو کې ډېر مهارت درلودی. یعنې دا چې دوی په صنعت او کسب کې هم پاتې نه وو. د ماد وګړو خپل کورونه په لوړو ځایونو کې د ټینګو کلاګانو په منځ کې جوړول. د دغو کلاګانو شاوخوا تاو را تاو دیوالونه او سار برجونه شتون درلودي چې د جګړې د سنگرونو په څیر ورڅخه استفاده کېدله. د هخامنشیانو په وخت کې زیاتې ودانۍ هم جوړې شوې وې، لکه د جمشید تخته چې دغه ودانۍ ډېره تاریخي او لرغونې هم ده. یوازې دا نه چې جمشید تخت ماڼۍ یا دغه ځای ودانۍ چې ده یوازې یو لرغونې، بلکې د ښکلا له طرفه که وګورو هم ډېر شایستوالی هم درلودی. د هخامنشیانو په واسطه جوړه شوې ده. د ریویش دغه ځای د خپلې ماڼۍ لپاره غوره کړ. د جوړېدو په موخه له ټول هیواد څخه ګڼ شمېر هنرمندان یې راټول کړله او په خپلو دندو یې وګمارل. د ریویش وروسته ټولو هخامنشیانو واکمنانو ته په دغه ځای کې ماڼۍ جوړه کړلې. په دغه سیمه کې هر کال د نوروز د جشن مراسم هم ترسره کېدل چې له بېلابېلو هیوادونو او ایالتونو څخه ښکلو سوغاتونه سره هغه استازي راتلل. د یوناني سکندر له راتګ سره دغه تخت ډیر ارزښناک وسایل لمنځه ولاړل او ودانۍ زیاتې ویجاړې او زیانمنې شولې.
خون کی راته ویل چې د فارس تمدن په لومړی پیړیو کې د دې تمدن په جغرافي کې د واحد خدای عبادت ډیر دوت نه وو، بلکې د یو شمیر حیواناتو په شمول د لمر ستورو عبادت کیده. د دې تمدن د نظر او خیرات یو برخه قربانی هم و.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. په نننی افغانستان کې د حکومتونو د تاریخي سلسلې په دوامو په تیر درس کې د سفاریانو او طاهریانو حکومتونه ولوستل. نن به د سامانیانو حکومت ولولو. خونکه اداره ته بیانوي چې د سامانیانو حکومت د سیمې د کوم حکومت سیاسي ملاتړ لزانه سره درلود، او دا چې د سامانیانو د حکومت په محل څلورو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو برخو څخه کومې برخې ډیره وده وکړه. دا پوښتنې د خونکي په درس کې ځوابېږي.
عنوان سامانیان. په دې لوست کې به موږ د سامانیانو د واکمنۍ په باره کې پوسو او همدارنګه د سامانیانو د کورنۍ په باره کې یو څه معلومات حاصل کړو، او د دې ترڅنګ د واکمنۍ په مهال ولې د زموږ هیواد له علمي او فرهنګي غوړېدا سره مخ شو. راځو د سامانیانو و کورنۍ ته. سامانیان د ختیځو اصلي کورنیو له ډلې څخه دي چې ریښه یې له اسلام څخه مخکې وختونو ته رسیږي. دوی د عباسي خلفاو په پلوي خپل سیاسي موقعیت د افغانستان، ایران او مرکزی آسیا په اسلامي ختیځ کې ټینګوي. سره له دې چې سامانیانو له خلفاو سره ښې اړیکې درلودې، خو بیا به هم مالیات و بغداد ته نه لیږدول، او د هغه تر څنګ د سامانیانو په دوره کې د اسلامي فرهنګ او تمدن د غوړېدو دوره بلل کیږي. په ځانګړې توګه عقلي علوم په دې دوره کې ډیره وده کوي. سامانیان د سامان خداد په نامه د یو سړي له نوم څخه اخیستل شوی دی. زمور د هواد د مشهور تاریخ لیکون کې عبدالحی گردیزی په وینا سامان خدات لمغان یا زردشتی روحانیانو څخه شمیرل کیږي، او د مورا الله نهر په سندو کې استوګن کیده. د سامان خدات پلرونه له اسلام څخه د مخه د مورا نهر لوی مشران و، او له اسلام څخه وروسته بیا دوی په مورا نهر کې نفوس کوي او د زیات نفوس خاوندان کیږي. سامان خدات د عبدالملک په زمانه کې مسلمان سو، او د اسدالله بن عبدالله په نامه د خراسان د حاکم تر ماتر لاندې راغی. دوی وروسته د ابو مسلم خراساني په نهضت کې برخه واخیسته، او د ابو مسلم له ملګرو څخه استقبال کېدل چې بیا عباسي دولت کې د دوی نمونه په شو ازنګو پورته کیږي. وروسته سفاریانو په راسرګندېدو سره کله چې سفاریان راښکاره کیږي، سفاریان هم د بغداد سره شی اړیکې نه لري، او د دوی اړیکې هم نسبت سامانیانو ته منظمې او ښې نه دي. د بغداد خلافات چې و، هغه د سامانیانو اړیکو ته ضرورت درلود، او غوښتل یې چې نوي مرحلې ته داخل شي، او د بغداد د خلافات چې د مخالفینو شتون هم و، د دې له امله د سامانیانو سره لارې وکی، او هغه مخالفین لکه سفاریان او داسې نور لمنځه یوسي. دوی حکومت ته په غاړه ایښودو سره سامانیان ته سیاسي مشروعیت ورکوي. سامانیان هم چې کله دغه ډول ګټه ویني، نو هغه او دې ته اړتیا هم لري، نو د خلافت په تایید سره د عامو خلکو په ذهنونو کې ډېر ښه ځای ونیوي. د هغه څخه وروسته د ساماني لړۍ لومړی بنسټګر اسماعیل د سمانی لړۍ بنسټګر اسماعیل بن احمد بن سامان خدات دی. نوموړی په 204 دیش کمری او په 1338 میلادي کال په فراغانه کې وزیږید. امیر اسماعیل په پوره ډول په مورا النهر کې هغه وخت واکمنۍ ترلاسه کړه چې د ده ورور نصر په 209 کمری کال کې مړ شو. د اسماعیل د امیر اسماعیل د امارت په دوره کې له اول سر څخه اعتبار او باور درلودی، خو کله چې د عباسي دولت لپاره دی هغه سرغړون کې چې له سفاریانو څخه عبارت دی او د سینور چې سرغړون کې و د هغو سره جنگ کوي او په جګړه کې سفاریانو ته مات ورکوي او د هغو لوی مشر نیسي او بند کوي. نو په دې کار سره د عباسي دولت په وړاندې دوی ډیر محبوبیت ترلاسه کوي او داسې نور مخالفین لکه تبریستان او نور د هغو سره هم جګړه کوي او هغو ته هم ماتې ورکوي. امیر اسماعیل بیا هم د عباسي دولت سره ملاتړ نه پریږدي او په ترتیب سره د خپلو فتوحاتو لمنه له افغانستان څخه اړوي او ایران ته تر لویدیځو سندو پورې رسوي. د امیر اسماعیل سامانی په وخت کې د سامانی دولت پلازمینه د بخارا ښار و چې په هغه وخت کې ډیر ښه پرمختګ کړی و او په ختیځ کې د اسلامي ښارونو په یو مهم مرکز باندې تبدیل شوی و. امیر اسماعیل تقریبا 8 کاله امارات وکړي چې پس له دغه څخه د مړکیږي او د امیر اسماعیل پر ځای بل ځای ناسي ټاکل کیږي چې د امیر اسماعیل زوی دویم احمد د ځای ناستی ټاکل کیږي.
په نننی درس کې په دې پوه شو چې د سفاریانو حکومت له رامنځته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه، ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه وه. نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیف کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مول وستل چې د خپل حکومت د ثبات ټینګښت لپاره امیر دوست محمد خان لومړی د ملک توایفي حکومتونه لمنځه وړل. نن په همدې برخه کې د امیر شیر علی خان د حکومت په محل سیاسي تحولات لولو. په دې تاریخي پړاو کې دا لولو چې امیر شیر علی خان کومو سیاسي اصلاحاتو ته ملا وتړله. په دې درس کې پر افغانستان د انګلیس دویم ځل تجاوز لولو او ښوونکی په دې تاریخي سلسله کې د دې یرغل علتونه او د افغانانو ځواب و دې یرغل ته بیان کړي.
رازو د امیر شیر علی خان د دویم ځل پادشاهی په باره کې معلومات حاصلو. په دې لوست کې به موږ د امیر شیر علی خان د دویم ځل واکمنۍ په باره کې لنډ معلومات حاصل کوو او چې د کومې کړنې ترسره کړلې، کومې پایلې درلودې او د دې ترڅنګ د انګلیسیانو د دویم تیری لاملونه وڅېړو. رسول الله مرید امیر شیر علی خان دویم ځل پادشاهی د 1318 څخه تر 1319 کاله پورې و. امیر شیر علی خان په 1318 میلادي کال کې د عبدالرحمن خان او د محمد اعظم خان تر ماتې وروسته د کابل ته داخليږي او د دویم ځل لپاره خپل سلطنت او واکمنی اعلانوي. د لومړني کارونو څخه هغه دا و چې د مغوشتل چې مرکزی حکومت ټینګ کړي. امیر شیر علی خان یو روشن فکر او نوښتګر سړی و. نوموړی د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی دی او د سید جمال الدین افغان په مرسته یې اصلاحات رامنځته کړل. دغه اصلاحات مختلف و. ځینې اداري برخه کې اصلاحات رامنځته کړل، په پوځي برخه کې اصلاحات رامنځته کړل او دغه ترڅنګ په اقتصادي برخه کې امیر شیر علی خان اصلاحات رامنځته کړل. لومړی رازو په اداري برخه کې امیر شېر علي خان سو وکړل. امیر شېر علي خان حکومت یې اجرایه کوي تواړوي او اجرایه کوي رمنځته کړل چې په دې کې واک صدر اعظم ته سپارل کیږي او هغه کابینې ټوله صدر اعظم تر مشري لاندې راځي او د هر کس د خپلې دندې وسپارلې. د مثال په ډول باندې د سید نور محمد هاشم افوشنجي د صدر اعظم په توګه، سپه سالار حسین د دفاع وزیر په توګه، او دا رقم ارسلان خان د بهرنی چارو وزیر په توګه هم دغسې نورو ټولو ته خپلې دندې وټاکلې چې دا هغه اصلاحات و چې په اداري برخه کې رامنځته شول. د هغه څخه وروسته امیر شېر علي خان په پوځي برخه کې هم اصلاحات راوسته. امیر شېر علي خان غوښتل چې خپل خپلواکي وساتي او خاوره د خپل هیواد خاوره وساتي، نو یو لک کسیزه منظم پوځي جوړ کړي. د هغو د پاره خاص یونیفورم موجود وو او د دې ترڅنګ صنعت هم په دې وخت کې پرمختګ کړی وو چې د تولید په برخه کې په دغه وخت کې توپ، توپک او بارود تولیدېدل. رزو د امیر شېر علي خان په وخت کې اقتصادي برخه سیړو، د مالدار او کرنې په برخه کې پاملرنه وسوله. هغه مالیاتي مشکلات چې و چې د مالیاتو ټولونه مخکې په بیل طریقه تر سره کېدل، د هغه د کنټرول او د منظموالي لپاره یې کار وکړي او یوازې دا نه د غوښتل چې صنعت ته نور هم پرمختګ ورکړي او خلک یې چې هغه وخت کې خلکو و صنعت ته اړتیا درلودل و دې ته تشویقول او هڅول تر څو کیفیت او قیمت پورته کړي. نسبتا نور وختونو ته د امیر شېر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې اقتصاد شو. په دغه وختونو کې شونځي، کورونه، د هغه تر څنګ مطبوعې او د شمس النهار جریده هم د امیر شېر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې رامنځته کیږي. نو ویلی شو چې صنعت هم ډېر شو په دغه دوران کې.
په دې هیله چې د تاریخي درسونو نننۍ سلسله درته په زړه پورې وي، نو د تمدنونو د تاریخ په لړ کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته په راتلونکي درسي ساعت کې د روم تمدن بیان شي. د لسم ټولګي زده کوونکي به د کندهار پاڅون او د دې پاڅون علتونه ولولي، او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان د استقلال ترلاسه کیدل او په دې تاریخي پیښه کې د امان الله خان ونډه بیان شي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي.
هیله ده چې د ښوونکي له لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوي درسونه بیا په کتاب کې درسره تکرار کړئ تر څو مو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
اخترا چې راځي زنگا جان سنگار کم چی جدا لخ کلی آریمان